ما به تماس شوید و پیام ارسال نمایید و بگویید که به نظر شما سفر این هیئت به رفع تنش‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان کمک خواهد کرد یا خیر. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه فروخ صاحب، ستړی مشه، تاسو هم قدر منوردون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې فروخ صاحب ورته اشاره وکړه، پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په باب راپور لرو، نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمن اوروي.
د هرات په اوبکه وسلوالو طالبانو نه اوسیدونکو ټپيان کړی دي. عبدالرشید دوستم ویلي چمتو دي چې له 15000 سرتیرو سره د پاکستانی پوځیانو د جواب لپاره تورخم ته ولاړ شي، او دا چې سوریز واکونه د ترکیه پولیټنیک دي د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د هرات امنی قمندان وای وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اوبه ولسوالۍ نه اوسیدونکو ټپيان کړی دي. شیرا قالوکوزی ازادي رادیو ته وویل د پیښه د شنبې پورت مازیګر له بادغیس ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د لوکوزی پوینا ټول ټپې شوی کسان ولسی خلک دي. د هرات د امنی قمندان وای دي د پیښه د وسلوالو طالبانو او سیمایزو خلکو ترمن له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوی، خو نو جزئیات نه دي ورکړي. ویل کیږي چې ټپيانو کې د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي چمتو دی چې له 15000 سرتیرو سره د پاکستان پوځیانو د جواب لپاره تورخم ته ولاړ شي. خغلی دوستم د سرګندونې په شبرغان کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه په تورخم کې پاکستانی ځواکونو زموږ یو د پولیسو افسر شهید کړي او څو نور افغان سرتیری ټپيان شوې دي. ځلام دې ځای غواړم چې 15000 سرتیری راټول کړم، خلک هم راټول کړم، بیا قرار نه کینو د سرتیرو د برابرولو په برخه کې هیڅ سنځ نه لرو. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې په تورخم کې له څو ورځو جګړې او لاربندې وروسته اوس دالر د ترافیکو او حق افغانانو پر مخ چې د پاکستان ویزه ولري پرانیستې ده. البته له ویزې پرته افغانانو ته لا هم له دې دروازې د وختلو اجازه نه ورکول کیږي. افغان حکومت ټینګار کوي چې غواړي د ډیپلوماتیکو لارو دا ستونزه هواره کړي. په تورخم کې د پاکستاني لوري لخوا د یوې دروازې جوړول چې د افغان چارواکو په وینا په صفري نقطه کې وه، د شخړې د راپورته کېدو لامل شوه چې درې افغان سرحدي ځواکونه پکې ووژل شول. راپورونه وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو په غور ولایت کې د پوهنې د ریاست د دوو کارکونکو په شمول څلور غیر نظامیان تښتولې دي. د غور د پوهنې رئیس صبغت الله اکبري له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. خغلی اکبري ویلي دا کسان د غلمین د سیمې اوسیدونکو دي او هغه محل د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې دوی غوښتل د غور مرکز ته ولاړ شي. تر اوسه پورې روښانه ده چې دا کسان کومې ډلې او ولې تښتولې دي. د بلخ ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع ادعا کړي چې د دې ولایت سیمایزو چارواکو په 1416 کې د ولسی پاتونونو په نوم خلک وستول کړي دي. نوموړي ازادي رادیو ته پرتل دی چې د کوم ځانګړي سیمایز چارواکي نوم واخلي دا مسله یاد کړه. دی وی کله چې موږ یو کلی ته ورزو پاغه کلی کې له 15 کسانو پرې په ولسی کې پولیسي پاتون کی وی، خو کله چې وسلوال کسان ګورو شمیر سلګونو کسانو، نو له دې ثابتېږي چې دوی د ولسی پاتونونو په چوکاټ کې د نور وسلوالو ملاتړ هم کوي. د دې شورا یو بلغړی ابراهیم خیراندیش ادعا کړی چې دا به مسولیت وسلوال د اسلامي جمعیت په ګوند پورې تړلې دي. خو د بلخ والی عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د ولایتي شورا د زینو غړو دا ادعا وی به بنسټه بلل دي. خاغلی فرهاد ویلی ولسی پاسون کوونکې او یا سیمایز پولیس چې هر چیرې دي د ملي امنیت او د بلخ د امنی قومندان سره ثبت شوی دي. د افغانستان د کورنیو چار وزارت تر دې مخکې د ولسی پاسونونو ملاتړ کړي د خوېلی دي چې ولسی خلکو ته وسلې نه ورکوي. او په فاریاب کې درې تنو ژورنالیستانو د ولایت د پوهنتون په انګړ کې د همدلې د دسترخوان په نوم د روژماتي دسترخوان هوار کړ. د ژورنالیستانو ویلي د کار څخه هدف د ځوانانو په ځانګړي توګه د هغو محصلانو ترمنځ چې له بیلابیل ولایتونو څخه په دې پوهنتون کې درس وایي د صمیمیت د فضا رامنځته کول دي، د تعصب سره مبارزه او د یو بل زغم ته وده ورکول دي. د فاریاب ولی سید انور سادات د پوهنتون استادان دینی عالمان او د 300 په شاوخوا کې محصلان پرون پر دې درس سرخوان درو جماعتی لپارا سر را طول شبیوال. او دا هم څو بهرنی خبرونه. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي د ترکیې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو پرون شنبه وویل چې دغه وسلوال ځواک له حکومتي ځواکونو درې کلی ونیول. په برېټانیا کې د ډلې همداراز وویل چې په دې نښتو کې حکومتي ځواکونو او متحدانو یې سخت مرګ ژوبلې او وخت دي. نیول شوي کلی د هغو لوی لارې په اوږدو کې دي چې حلب خار او د مصر نه خلوي. د بریتانیا د پارلمان د غړي جو کاکاس په وژنه تورن کاس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ پر خائنانو او د بریتانیا لپاره ازادي ده. دو 50 کلن توماس مایر پرون په لندن کې محکمه کې سرګن شو. نوموړي د خپل اصلي نوم له خودلو ډډه وکړه او د خپل پته او زوکړې د نیټې په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه ورنکړل. جو کاکاس چې په اروپای ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوي هم و، د پنځشنبې په ورځ په ډزو او د چاقو په گزارونو د هغه قتل خو وژل شو چې د عیني شاهدانو په وینا بریتانیا له هر لومړی ناری وهلی. دا کم ساری پیخه په بریتانیا کې د جولای د میاشتې په 23مه نیټه له هغې ټول پختنې مخکې پیخېږي چې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه به وشي. له دې پیخې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پلویانو او مخالفانو دواړو خپل کمپاینونه ځنډولې دي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د اتلتیک د نړیوال فدراسیون د هغې پریکړې ملاتړ کوي چې د سیستماتیک دوپنګ په خاطر یې پر روسیې د ممنوعیت د لګول لپاره کړی ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا ملاتړ د شنبې په ورځ په وی خبر پاڼه کې اعلان کړ او وی ویل د پریکړې ته بشپړ درناوی کوي. د دې پریکړې مخې د روسیې د غیګنیونې او لوړتوب د ټیمونو په شمول د دې هیواد د اتلتیک ټیمونو نشي کولای چې په نړیوالو سیالیو او له دې ډلې د اولمپیک د اوړي په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې د روان کال د اوګست په میاشت کې په ریویدی جینرو کې جوړیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د دې بیان په خبرګون د روسیې د سپورت وزیر ویتالی موتوکو ویلي د اولمپیک د نړیوال کمیټې له دې اعلان سره روسی لوبغاړي په لوبو کې د ګډون هیڅ چانس نه لري او د روسیې د اولمپیک لپاره هیله پای ته رسیدلې ده. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د پریکړه هغه ورزشکارانو ته چې ستونزه هم نه لري زیان رسوي. نوموړي همدارنګه ویلي وو چې کېدای شي د ستونزه ته د هواري لار وموندل شي. او د روسیې د دفاع وزیر سرګی شیوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلی دی. نوموړي د غلطه د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې دواړو لورو خپلو کې د پوځي او فنی همکاریو او له ترورستانو سره د جګړې پر مسلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک 13 ورځې وویل چې امریکا پوځي چارواکو له روسی چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس لارې د التناف په پوځي اډه کې پر هغو ځواکونو د برید پاړه اندېښنه ښودلې چې نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي روسیې الوتکو د پنځشنبې پر ورځ پر هغو ځواکونو چې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې د همغږۍ لپاره راټول شوي و حمله کړې ده. مسکو د بشار الاسد رژیم مهم ملاتړ دی. د تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت اته بجاو نه دقیقې دی. تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اوري. د تورخم پر روسي شخړی د خبرو لپاره افغان پلاوی سبا پاکستان ته ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمائندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي.
ولسی جرګه په تورخم کې د پاکستان له لوري د دروازې جوړول تیری بولی او وایي چې هیڅ کله به یې ونه مني. له اداري فساد سره د مبارزې اداره وایي د دفاع وزارت د فساد دوسیو نتیجې باید اعلان شي. د قانون وزارت وای د ناامنۍ ول کبل نه پوهیږي چې د افغانستان څومره قانونه لوټل کیږي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر نړیواله ټولنه په دې ملامتوي چې افغان کډوالې هیر کړي وو. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي. د ماشام تر 8 بجو په همدې صفه دوام کوي. په دې صفه د ماشام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه هم اوریدئ شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرسیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به سبا دوشنبه اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته به د پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر زنجیر د راپورته شوې شخړې پر موضوع خبري وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار، د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلام آباد ته سفر بلنه ورکړې وه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې ویلي د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به د دوشنبې په ورځ د تورخم پر کړکیچ د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا وایي د افغان هیئت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه لوري به په تورخم کې پر راپورته شوی کړکیچ سربیره د سرحدي مدیریت سره په نورو تړلو مسلو هم خپلو کې خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې پلاوی د سفر هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې به د امنیت او ثبات د ټینګښت په تړاو ګټور بحثونه وشي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره یې په ټلیفون خبرې کړې. حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د شنبې په ماښام ازادۍ لړیو ته وویل چې افغان حکومت مخکې هم په تورخم کې د راپورته شوي کړکیچ پر ډیپلوماټیک هواري ټینګار کړی او اوس اسلام آباد ته د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې افغان هیئت د سفر هدف هم دا دی چې له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه هواره شي.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
ګومان کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو کې به د تورخم د وروستي کړکیچ پر موضوع د خبرو اترو سربیره په ځینو دواړخیزو نندریزو مسلو او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکو په اړه هم بحثونه وشي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اعمالو دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ د ماموریت له امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن سره د شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې کړې. د پاوز د خبر پاڼې په وینا دواړه لوري د سیمایي امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي د سمبالښت اړوند مسلو باندې غږیدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د ورستي کړکیچ د ډیپلوماټیک هواري حد څخه داسې حال کې زور اخلي چې د شنبې په ورځ د تورخم لار د 15 ورځو پر لپسې تړل کېدو وروسته د هغو کسانو لپاره چې پاکستان ته د تګ ویزه او پاسپورت ولري او همدارنګه د بارونکو لارو لپاره پرانیستل شو.
په همدې موضوع ستاسو نظر له اتنیمو تر نهنیمو بجو پرې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې اورو. تاسو څومره خوشبینه یاست چې پاکستان ته د افغانستان د پلاوی له سفر سره به د دو هیوادونو ترمنځ په تورخم کې لانجه پای ته ورسیږي او څه فکر کوي چې د خبرو اترو له لارې باید دا ډول مسایل حل شي او که د جګړې او ټوپک له لارې؟ ولسی جرګه په همدې موضوع وایي چې ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې د پاکستان تیری هیڅکله نشي منلی او له حکومت غواړي چې په تورخم کې راپورته شوې لانجه ژر تر ژره له سیاسي لارې هواره کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې د تورخم پر پیښې د وکیلانو له بحثونو وروسته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تورخم پر پوله د پاکستان د پوځیانو تیری د ګاونډیتوب او سرحدي اصول خلاف عمل دی او ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تورخم په سیمه کې د ډیورن پر پوله د پاکستان تیرې لومړی پیښنه ده، بلکې پاکستان له ډېرو کلونو راهیسې د ډیورن پر ګډه پوله ورته تیری کړي دي. خاغلی ابراهیمی وویل د یوې اعلامې په خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډېر ژر له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي.
تجاوز آشکار پاکستان بالای سرحدات افغانستان
د افغانستان پر سرحدونو د پاکستان سرګند تیریله ډېر وخت د طالبان او داوود خان له واکمنۍ راهیسې عملاً جریان لري. موږ به یو اعلامې خبره کړو چې د دې اعلامې له مخې افغان حکومت په دې قضیه کې هڅې تیزې کړي. افغانانو ته دا موضوع د یوې سرې کرښې حیثیت لري او په اړه یې بې تفاوتي نسي منلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان پوځ غوښتل چې د تورخم په بندر کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړې، پاکستاني پوځیانو پرې د درنو سپکو وسلو ګولۍ وورولې. افغان سرحدي ځواکونه وایي دوی د مقابل لوري برید ته ځواب ویلی چې د درې ورځو وقفهیي نښتو په نتیجه کې دواړو لورو ته د سر و مال زیانونه اوښتي دي، سره له دې چې د دواړو لورو د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستاني تاسیساتو کار ولاړ دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې. خو د ولسي جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي، حکومت دې د نړیوالو ادارو په مرسته دې لانجې ته د حل لارې ولټوي. د ولسي جرګې غړي نظیفه زکی وویل
ملي شورا باید په دې حق له غږ پورته کړي. موږ د دې په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدی. زه د یوې ښځې په حیث آماده یم چې سرحد ته لاړه شم او د مرګ په بیه به له خپلې خاورې دفاع وکړم.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځانګړې توګه تورخم کې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او که نه، خو حکومت یې هلته هیله مند دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي مخکې تر دې چې تیر کال ډیر شمیر افغانان اروپا ته مهاجرت پیل کړي، نړیوالې ټولنې بې ځایه شوي افغانان هیر کړي وو. فیلیپو ګراندیا پرون شنبه د ایران په سفر کې ویل د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د مشر په توګه د لومړنۍ سیمه ایز سفر پر افغان کډوالو متمرکز و. ګراندی په تهران کې د ایران د کورنیو چارو له مرستیال وزیر حسین ذوالفقاري سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل له بده مرغه افغانان کډوال د نړیوالې ټولنې له لوري هیر کړای شوي دي. کله چې دوی له ګڼو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای اروپا ته تګ پیل کړ، ناببره نړیوالې ټولنې ته ور په یاد شول. د ملګرو ملتونو پر اساس په ایران کې 9,500 راجستر یا ثبت شوي افغان کډوال اوسي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د ډېره افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. ګراندی له نړیوالې ټولنې په کلکه وغوښتل چې د ایران له لوري د کډوالو د ساتنې د پروګرامونو ملاتړ وکړي او که دا کار ونه کړي کډوال به نورو خواو ته مخه کړي. د دې اشاره اروپایي هیوادونو ته وه چې په وروستیو 2 کلونو کې افغانانو په پراخه پیمانه ور مخه کړې ده. ذوالفقاري خبریالانو ته وویل چې ایران نورو هیوادونو په چیرې بیا اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره لویه بیه پرې کړې ده. له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې افغان حکومت باید د دفاع وزارت د فساد د اړوندو دوسیو نتیجې له خلکو سره شریکې کړي. د دې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل که مفسد کسان تر پایه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې را نشي، یوازې د فساد د موجودیت اعلان ګټه نه لري. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې افغان حکومت د دفاع وزارت اړوند ډیرو قراردادونو کې فساد ثابت کړ، خو د وروستیو نتیجو څخه یې څه درک نشته. د دې ادارې مشر سید حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د فساد پر دوسیو اوړي باید تر پایه یې تعقیب هم کړي.
پیشنهاد ما ای است که متخلفین و افراد
دی وایي زموږ وړاندیز دا دی چې په دې قراردادونو کې درغلي کوونکي باید د عدلي تعقیب لاندې راشي. زموږ او د خلکو د پوهاوي لپاره باید د دفاع وزارت هره دوسیه او پرمختګ له خلکو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تیر کال د دفاع په وزارت کې د پراخ فساد لشتونه خبر ورکړ او د هغې د څرلو لپاره یې د حمیدالله فاروقي په مشرۍ یو پلاوی وټاکه. د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو څېړونکي پلاوی بیا په خپل راپور کې وویل چې د دغه وزارت په قراردادونو کې قوانین نقض شوي او ډېر یې په مالي فساد ککړ دي. افغان حکومت هغه وخت په دفاع وزارت کې د ډېر فساد له امله د یاد وزارت د تدارکاتو څانګې د کارکوونکو کارونه وځنډول او دوی یې ممنوع الخروج اعلان کړل. ومغوښتل چې د دې دوسیو او دفاع وزارت په نورو تړونونو کې د فساد وضعیت په اړه د څېړنو د پلاوي دفاع وزارت لوی څارنوالی او د جمهوري ریاست تازه نظر راواخلو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره یې په اړه د څه ویلو څخه ډډه وشوه. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه څه له امله چې حکومت څه نه دي کړي بې ځوابه دی. د دې شورا غړي رمضان بشردوست ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د فساد په وړاندې یو سیستم رامنځته نه شي په افغانستان کې به د فساد قضیه همداسې بې نتیجې پاتې وي.
د ملي دفاع په وزارت کې هغو خلکو چې قراردادونه اخلي، هغو خلکو چې په فساد بوخت ده، دا خلکو په افغانستان کې په قدرت ده، که په ارګ ده، که په پارلمان کې ده، که په قوه قضاییه کې ده او په اجرایه کې ده. زه په دې عقیده یم چې دا د اداري فساد مبارزه هم مسخره کیږي او خلکو خپل اعتماد سلب سلب په خپل باور له لاسه ورکړي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته جمهور رئیس غني د فساد د ختمېدو لپاره جدي هڅې پیل کړې. د دفاع وزارت د قراردادونو څېړل، د ملي تدارکاتو کمیټې جوړول، د کابل بانک قضیه بیا پرانستل او ځینې نور کارونه د فساد پر وړاندې د هغه هڅې بلل کېږي. د فساد ضد یو فعال شکرالله مشکور وایي چې په افغانستان کې د فساد ضد ډېرې دوسیې شروع کېږي، خو د هغې وروستۍ پایلې بیا نه معلومېږي. هغه وایي دا کار د دې سبب شوی چې خلک په عدلي او قضایي ارګانونو نو خپل باور له لاسه ورکړي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ناامنیو له کبله نشي معلومولی چې هر کال څومره عواید د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې ضایع کیږي. د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په تازه څرګندونو کې رسنیو ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالر عواید له دې لارې له لاسه ورکوي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د قانونو پټرولیم وزارت وایي د نامنۍ زیاتوالی په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج له زیاتېدو سره مستقیمې اړیکې لري. خو د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د نامنۍ په خاطر نسي کولای دا وایي چې څومره قانونه هر کال په افغانستان کې په غیر قانوني توګه رایستل کیږي.
په هر پیمانه چې نامنۍ زیاتره وسی او لاسرسی و معدنو ته غیر مسؤولو ډلو زیاتره وسی، په هغه پیمانه طبیعي خبره ده چې د غیر قانوني استخراج زیاتېږي. او په هر کال کې موږ شاید ډېر پیسې للاسه ورکړو.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن رسنۍ ته ویلي چې افغانستان هر کال شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر د قانونو د غیر قانوني استخراج للارې للاسه ورکوي او په خبره دا نامنۍ هم زیاتوي. ښاغلی ملبن وایي له مجازاتو د قانونو د غیر قانوني کیندونکو معافیت د حکومت سیاسي ناتواني ښیي. د شفافیت د څار بنسټ د معلوماتو پر اساس د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د محل په څباندې 2000 سیمو کې غیر قانوني کیندنې کیږي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا له دې مخکې ویلي و چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډول کیندنې نه کیږي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي بیا هغو کړیو ته اشاره کوي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
قانونو تاراج په یو ډیر بیرحمه سره روان دی په افغانستان. په دې کې په اوله درجه زورواکان دي چې هغه حکومت سره لینک لري او زورواکان دي او د استخراج لپاره مخالفینو ته هم دوی حق ورکوي.
نوموړی وایي یو شمېر حکومتي کړۍ د قانونو له قراردادونو ناوړه ګټه اخلي او له دې اړخه هر کال په زیاته پیمانه پیسې ترلاسه کوي، خو مشخصا د کوم چا نوم نه یادوي. د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری سپارښتنه کوي چې که دولت د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته لاسرسی نه لري، نو لږ تر لږه دې د هغو سیمیزو زورواکو مخه ونیسي چې دا ملي شتمني لوټ کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حزب اسلامي د ځینو غوښتنو په سر خبري روانې دي. د ولسمشر غني یو ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د دې خبرو له پاتې رسیدو سره به دواړه لوري ورستی پریکړه ته ورسیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت باید د حکمتیار په مشه د اسلامي حزب ټولو غوښتنو ته مثبت جواب ورنکړي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
ارګ مانی وای چې زینو غوښتنو ته درسیدو په صورت کې به ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې وروستۍ توافق نامه لاسلیک شي. د جمهور رئیس دویان یو مرستیال دوا خان مینپال په دې مطلب لټینګار سره وایي چې د دواړو لورو لخوا ځینې غوښتنې شته په کومو چې لا هم نظرونه ورکول کیږي.
دا حکمت مذاکرات بریالي دي او ډیر ژر به امور حکمتیار صاحب په افغانستان کې ولرو او د افغانستان د سولې سیاست برخه به یو دلته به آرام ژوند ځینې غوښتنې به د دوی ځینې غوښتنې به د افغانستان د حکومت ولې پر دې باندې به راځنه کیږي او د حل یو معقوله او قانوني لار به ورته پیدا کیږي.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې د سولې خبرې روانې دي چې په یاده موده کې دواړو خواوو د سولې په یو 15 ماده ای سند باندې هم توافق کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلې دا نسخه وروستۍ ده او د تایید او لاسلیک لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار تاسوول شوی ده. د دغه شورا د یوې سرچینې په وینا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی په انتخاباتي کمیسیونونو او نورو دولتي بنسټونو کې د حزب اسلامي استازو ته د ونډې ورکړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له عمده نو غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د حکمتیار یو ځای کېدل به د هیواد پر روان امنیتي وضعیت څه اغېز ونه لري. ښاغلی سیدی وایي د حزب اسلامي غوښتنې په اساسي قانون کې د بدلون په معنا دي او د دې کار صلاحیت یوازې لویه جرګه لري نه حکومتونه.
د اساسي قانون په مادو کې بدلون راوستل د جمهور رئیس نه بلکې د لوی جرګې کار دی. تر هغه چې لوی جرګه جوړه نسی تر هغه په قانون کې د تغییرات راوستل او د حکمتیار غوښتنې به منطقي دي. د افغانستان کمزوري دلته ده چې هر چا تر زشتور کوي او د دې پر ځای چې دلته ځینې کسان مجازات سي امتیاز غواړي.
لدې ټول سره د حزب اسلامي تازه غوښتنې او په دې اړه د نظرونو اخیستل د دې سبب شو چې له افغان حکومت سره دغه حزب د سولې مزل څوک شي. خو د جمهور رئیس دویان مرسیال دوا خان مینپال ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید لاله وړاندې شرطونه مطرح نه وي او نه به هم چاته د سولې خبرو په بدل کې امتیازات ورکړل شي.
په یاد لري چې د دې خبرونې په پای کې یعنی د اتمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. خو مخکې تر دې رضوان مراد درته وایي چې په بهرنیو رسپانو کې د افغانستان په اړه سره خلی
واشنگتن اگزامینر خبرونه د متحده ایالاتو کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع د وزارت د راپور مهمې برخې خبرې کړې دي. خبرونه د پینټاګون د راپور په حواله لیکي د دوامدارې بلوا او زیات تاوتریخوالي سره سره بیا هم افغان حکومت او امنیتي ځواکونه پر وضعیت برلاسي دي. په دې راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر او 2016 کال د مئی میاشت د مودې په اړه برابر شوی دی راغلی دي افغان ځواکونو د ستراتیژیکو سیمو د نیولو لپاره د طالبانو هڅه ناکامه کړې او په مختلفو برخو کې پرمختګ او خپل توانمندي زیاته کړې ده. خبرونه د پینټاګون د ریپورت ځینې نورې مهمې برخې هم نقل کړې چې پکې راغلي افغان ځواکونه په 2015 کال کې له سختو امنیتي چیلنجونو سره مخامخ وو. په ژمي کې زیات عملیات وکړل او د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د جګړې د نوښت د اخستو پلان ترتیب کړ. واشنگتن اگزامینر زیاتوي پینټاګون د امریکا کانګرس ته په خپل ریپورت کې د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او ستونزو یادونه هم کړې ده. راپور وایي کله وی خو افغان ځواکونه پرمختګ کوي بل لور ته بیا د متقابل ستراتیژي او هوایي ملاتړ نشټوالي د دوی ستونزې او نیمګړتیاوې دي. خو د امریکا د دفاع د وزارت په دې راپور کې دا نه دی یاد شوی چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 9900 څخه 15500 ته ښکته کړي او که څنګه. نېشنل انټرست خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه دا مطلب خپور کړی دی چې وایي ولسمشر بارک اوباما باید په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو غوښتنې له پامه وغورځوي. خبرونه لیکي د روانې میاشت په پیل کې د امریکا 1400 پخوانیو لوړدوه پوځي او سیاسي چارواکو په یو پرانیستي لیک کې له ولسمشر اوباما وغوښتل چې په افغانستان کې سرتیری کم نه کړي او د سرتیرو پوځي ماموریت تمدید کړي. د مقالې لیکوال وایي دغه پخوانیو قومندانانو او ډیپلوماټانو استدلال کړی دی چې افغانستان هم هغه ځای دی چېرته چې القاعده پر امریکا د 11 سپتمبر عملیات پلان کړی وو او دا ډله اوس هم په دې هیواد کې فعاله ده. لیکوال وایي پر امریکا د القاعده د سپتمبر د 11مې د بریدونو پلان په دې پورې هیڅ تړاو نه لري چې په کوم هیواد کې جوړ شوی وو، بلکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د بریدونو کامیابی د دې حملو په پلان او هغې روزنې پورې ارتباط لري چې حمله کوونکو په جرمنی او متحده ایالاتو کې ترلاسه کړې وه. نیشنل انټرسټ خپرونه زیاتوي د 13 پخوانیو لوړدبه امریکایي چارواکو بل استدلال دا دی چې ولسمشر اوباما باید ځکه په افغانستان کې سرتیری کم نه کړي چې په دې هیواد کې د ځواکونو موجودیت د تروریستانو په نازیونه له منځه یوړل. دا مطلب لیکوال په ځواب کې وایي چې برعکس په تیرو 1500 کلونو کې نورې تروریستي ډلې پیدا شوي او امریکا ته ګواښونه هم زیات شوي دي. نیشنل انټرسټ وایي دا مهمه ده چې پوه شو چې د دې 13 پخوانیو چارواکو په ډله کې هغه کسان هم شامل دي چې د امریکا جمهور رئیس یې قانع کړی و چې عراق ته 1,200,000 سرتیري واستوي. خپرونه وایي دې کار په موقت ډول په عراق کې تاوتریخوالی کم کړ، خو سنی اقلیت یې وځپه او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پیدا کېدو ته یې زمینه برابره کړه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې مایکروفون تاسو خبرونه د خصوص اتنیمه بجیدی اجمل تورمن د دې سات لند خبرونه اوروي.
د هرات د امنیت قومندان وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اوبې ولسوالۍ نه اوسیدونکي ټپیان کړي دي. شیراقالو کوزي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ورځ مازدیګر له بدغیز ولایت سره د دې ولسوالۍ په سرحد تګاب سیمه کې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي چمتو دی چې له 15,000 سرتیرو سره د پاکستان پوځیانو د ځواب لپاره تورخم ته ولاړ شي. راپورونه وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو په غور ولایت کې د پوهنې د ریاست د دوو کارکوونکو په شمول څلور غیر نظامیان تښتولې دي. د بلخ د ولایت شورا مرسیال شجاع الدین شجاع ادعا کړې ده چې د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو په 1416 کې د ولسی پاڅونونو په نوم خلک وسلوال کړي دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو په یو ناڅاپي سفر د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلی دی. نوموړي دغلته د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره لیدلی دی. د بریتانیا د پارلمان د غړي جو کاکس په وژنه تورن کس په محکمه کې ویلي چې نوم یې مرګ پر خائنانو او د بریتانیا لپاره آزادي ده. راپورونه وایي د سوریې هغه ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د ترکیې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د یو مهم مرکز لور ته ورنږدې شوي دي. او د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د اتلتیک د نړیوال فدراسیون دغه پریکړې ملاتړ کوي چې د سیستماتیک دوپنګ په خاطر یې پر روسیې د ممنوعیت لګولو لپاره کړې ده.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم شما را به برنامه مایکروفون شما با میزبانی من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه به سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان اختصاص یافته است. هدف بازدید این هیئت حکومت افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، بحث با مقامهای پاکستانی روی تنش‌های سرحدی میان کابل و اسلام آباد خوانده شده است. شما می توانید به برنامه به تماس شده و نظریات خود را در این مورد ارائه کنید که آیا سفر این هیئت به رفع تنش‌های سرحدی میان دو کشور کمک خواهد کرد یا خیر. با این شماره ها می توانید با ما به تماس شوید. 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان می توانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 برای ما پیام های کوتاه ارسال کنید.
او فروغ سبیو شید چی مورتی یاد نکو اغا سکایپ ده.
بله.
سکایپ لطریقه هم کولشی چی لمر سر تماسونی سی. رادیو www.azadi.azadi د ازادي رادیو د اسکایپ پته ده. او موضوع به زه هم یو څه ورسره زیات ونه پکې وکم، هغه دا چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له تقریبا یوې اونۍ نښته وروسته په سیمه کې اوربند شوی دی، تورخم بیرته پرانستل شوی دی.
بله.
او دا پریکړه شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره پر دې مسالې خبرې وکړي. په کوم ځای کې چې پاکستان نوې دروازه جوړوي، افغانستان هغه ځای صفری نقطه بولی او ورسره مخالفت کوي، خو پاکستان بیا وایي چې دا سیمه خپل خوره ده. ستاسو په نظر همدا شیبه چې اوس دوړو خو خپل کړی ده، یعنی خبرې اترې دا دې مسایلو دې حل کولو شلاره ده او که د ټوپک ژبه؟ نو هله ده چې په دې موضوع نظر څرګند کړي. ځینو اوریدونکو مخکتر مخکې د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لري نظرونه راستولې دي چې د خبرونې په ترڅ کې له نورو سره شریکو.
بله، که بعدا پیام های شنه به خانش میگیریم. حالا می رویم تماس های شنونده های ما را میگیریم. یک شنونده ما تماس گرفتن، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهرباني.
بله، حیات سبا خیر. د دوشنبې ورځ اسلام آباد ته ځي او په دغه خبره په ډیپلوماټیکو توګه باندې دا پاکستانیان په ډیپلوماټیکو توګه باندې نه پوهېږي. د دوی سره باید زور وسي، داسې زور ورسره وسي لکه څنګه چې ایران د ایران یو لوی چارواکی په عربستان کې ایران ته دې خپل سفیران سره تبادله کړه، سفیران سره پسې واخله. دوی هم باید د پاکستان پسې واخله، داسې په سفیر په کابل کې راځي. یوه لاره ولاکه په زور کې افغانستان ته ګټه ورسېږي. هسې دې ورته کاشکې که شل مړي که زر مړي که دغه کار ونه مړي په افغانستان کښې په سواو که لسګونه باندې مړي تر یاخو داسې دي چې د پاکستان د پوځیان سره مړي شي، هغه زور خو به د افغانانو ورمالوم شي. دا څه کوي چې پاکستان ناست وي نو د طالب بعد اروازه په لسګونو لسګونه مړي په پاکستانیان ځان مړي.
تشکر از تماس و نظرتان. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مرحبا، سلام علیکم. سپیدی مسی سال است.
سلامت هستی، مهربانی.
سلام، بفرمایید.
دلمن ولایت احمد جان نورزی خبری کوم.
مهربانی کوی نورزی صاحب.
دا باید پاکستان ته د جنگ په دغه جواب ورکول شي. دغه سولې د لارې
صحیح، یعنی تاسو د سولې د او ډیپلوماسي طرفدار نه یاست؟ صحیح ده، ستاسو نظر واوریدل شو، مننه.
بالکل نه، ولې بیا دا سول وکړي بیا دغه وکړي ورسره نه دی، بیا دی بیا داسې کار کوي چې هغه مست خنډ جوړ شي.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، خبرې وکړئ. آزادي راډیو.
سلام، پخیر خروان خبر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له راډیو څه لرې شي؟
داون نورزی هم د روزګان ولایت.
مهرباني،
بفرمایئ نورزی صاحب.
زما په نظر د پاکستان سره د سولې خبرې یا دیموکراتیک پل باندې خبرې کول دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. دا څو عمر کېږي شراب وار دې خبرې وکړي بیا د خیر سره یو داسې کار وکړي چې هغه د منلو وړ نه وي. اصلان خو دا سرحد دی نه چې دلته ورسره دعوه کوي، سرحد خو د اتک پر شاوخوا دی. نو باید تر هغه ځایه د افغانان ورسره جګړه وکړي او ځینې ونیسي.
صحیح، یو اوریدونکی هم د اسکایپ له لارې راسره دی، مهرباني کوئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله،
زما پښتونیار یم، د دوبۍ سره مړی کنیول.
مهرباني کوئ پښتونیار صاحب.
زما نظر دا دی، زه خو تر ټولو نه پاکستان باندې نه دغه کوم، ځکه امریکایان چې موږ اډې ورکړی دي نو خو د هغه مقصد دا ول چې موږ وطن ساتنه کوي. نو که دوی صرف خپل اهداف په نښه کوي یا خپل مقصد چې په دې د دوی څه کومه ګټه وي هغوی ته جواب وایي، نور که په افغانستان باندې هر مشکل راځي دوی د هغه ته خاموشه ناستې قرار ناستې. نو افغانان باید په دې پوه شي زموږ غټ دښمن امریکا ده، چې هغه موږ سره جنګوي، د طالبانو سره مې هم جنګوي خپلې ګټې اخلي، د پاکستان سره مې هم جنګوي خپل ګټ اخینو بس د امریکای خلاف موږ جنگ وکړو.
صحیح ستاسو نظرم واوریدل شو. بل اوریدون کله روزن معرفي کوي ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب
تماسشان فکر کنم قطع شد. خب میرویم به شنونده دیگر. بفرمایین رادیو آزادی است. بله
سلام استاد جاوید نعیمی پرسپاپ سروان صاحب ترن اوریدون کو باندې سهار مو پخه
سلامت اوسه کور امدان تکین صاحب مهرباني.
تشکر اسمت سروان صاحب د تاریخ په اردو کې افغانانو بالکل خپل میړانه ورچا فرلی د چمور خپل زری تاریخ ته احترام لرو او په دې باندې ویار کوو. په اوسنۍ موجوده شرایطو کې د افغانستان وسورستۍ وضعیت د ګاونډیانو وروستۍ برخورد او چلند دا هغه څه دي چې افغانستان اوس په یو ډېر مهم حالت قرار لري. اوریدونکو نظر ورکړئ چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره یوازې هیربوي یا جګړه مهمه ده. زما په نظر موږ ته چې په اوسنیو حالاتو کې د افغان ولسمشر قوي ډیپلوماسي د هغه یوه قوي اراده ممکن د افغانستان دغه موجوده ستونزې ټولې حل کړي. وګورئ تاسو اوس د افغان ولسمشر قوي ډیپلوماسي د پاکستان پر وړاندې په داخل او خارج کې ممکن یوه ډېره ښه نتیجه ورکړي. په دغه برخه کې موږ تاسو وینو چې ستونزې تر ډېره پورې حل دي. د لومړي ځل لپاره پاکستان ته تر هغه وخته په دوست او ګاونډي نه ویل کېږي تر څو چې د افغانستان سره اړیکې نه سمې کړي. نو په دې خاطر موږ د جګړې توان لرو خو په هغو شرایطو کې چې داخلي ستونزې ونه لرو. یوې خوا ته داخلي ستونزې لرو، د بلې خوا په خپله په داخل د حکومت کې مشکلات شته، د بلې خوا نورې موجوده ستونزې شته. نو دا مهمه ده چې افغانستان خلک ارادې لري، پیاوړي اراده لري، خو هغه وخت دا امکان لري چې موږ امکانات ولرو. زه په دې باندې ویاړ کوم. بالکل د افغانستان خلک احساسات لري، د افغانستان خلک قوي ارادې لري، خو یو ورځ نه یو ورځ دا ستونزه شخړه حلېدونکې ده. موږ د افغان حکومت او افغان ولسمشر پر پیاوړي ډیپلوماسي او په دغو اوسنیو شرایطو کې د پر جدي مبارزې موږ باور لرو یو ورځ نه یو ورځ به دا ستونزې حل شي.
سلامت اوسئ تکین صاحب. بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي.
بله بفرمایئ.
وعلیکم السلام.
مسلم یار یم د غزنی څخه فالې کوم.
مهرباني مسلم یار صاحب.
زما فکر خو د غدي توفک زبا د بینا د چې سړی بریا باندې راوړي په دغه مسائلو کې خبر دی چې خبرو لاري دا مسأله مخته لاړه شي او په خبرو کې بیا مهم ځای دا ده چې دا
بله تماس آقای مسلمیار فکر کنم قطع شد.
خیر کردیشی دوباره به تلفن رو که لیکن دومره پوی شد چه دوی
طرفدار گفتگو خبرو. بله خب شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت هستی، مهربانی کوی.
دور از مال نظر خدا به زیاد درود و پادر هم در گریش سوالی در علمت دورا در گریش سوالی پکرا دی خبری و سروی در افغانستان حکومت در زول از دلاری کار نسر سر سر نرسیجی و دی در چول مخلوقات و سبه پویر در زول از دلاری لکو نرسیجی بس پکرا دی خبری و سروی که مل احمد چی که مل احمد کدل که ان بلا خواه مل احمد کدل پکرا دی خبری و دلاری خبری و سروی که در زول دلار خبری نسر سنجیجی.
بله بسم ام دغسی لکه چی کیشه. بل اوریدون که هم درود زن معرفی که فکر کنم چه یو چه پیغامونه با مول ولو اغا اوریدون که چه دی افان بیسیم ده اتسا واتلش میری للاری پیغامونه را لیجی چه اوگوی هم در منتظر پاتلشه.
بله تماسای تلفونی شنونده های ما را لحظه بعد میگریم پس از خانش برخی از پایام های شنونده های ما. بفرمایین سروان
صاحب. قیام الدین مبارز ده هلمند سخه لیکلی دی و ده ترخم ده لاری ده مسئله باید ده خبرو للاری حل شی نه ده جنگ للاری.
انوار از فاریاب نوشته است چند سال می شود که پاکستان بالای خاک افغانستان راکت پرتاب می کند، چرا افغان ها به آن پاسخ نمی دهند؟
سردار ولی سیرت ناوی ولسوالی ده هلمند سخه لیکلی وای فکر کنم چه ده پلاوی سفر به هم نتیجه و نلری زکه چه داسی دیر سفرون شیبی خو فایده نده کرد. له مرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی وایز ما په نظر د افغانستان د هیات تک د تورخم مشکل د لنډ مودیل لپاره حل کړي، خو وروسته به بیا پاکستان خپل تجاوزونو ته دوام ورکړي. بلاوردون کې چې نومیدې حضرت کل خان له خوجه گوهر څخه یا سیمه به شاید لیکلی دی وایز ما په کومند افغانستان پلاوی به پاکستان ته چې ځین نتیجه ورنکړي پاکستان په افغانانو لوبي کوي. بلاوردون که نادیا میوان لزابل لیکی وای پاکستان خو
په ټول سرحد کې دروازې جوړول غواړي او دا د پاکستان حق بولی، نو که لدې کبل د کرزی سره چې د افغانستان د پلاوی مشر دی د پاکستان خبرې بعد کوم نتیجه ورنکړي.
به همین ترتیب جمعه خان از ولایت زابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است به این باور است که گفتگو با پاکستان به رفع تنش ها میان دو کشور کمک نخواهد کرد.
ولی اولا زابل څخلی کلی وای باید لانجه د خبرو لاری حل شي او څه پیغامونه نور هم چی تاسی باید ولولی.
بله، به همین ترتیب گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که سفر هیئت افغان به پاکستان کدام نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت، زیرا پاکستان در تلاش قانونی ساختن یا به رسمیت شناختن خط دیورند است.
بله، بل اردون که محمد نبی او باشی فضل رحمان فضلی محمد نبی پیغام نیمگره دی سپین پاتره لنگرهار لخیوی ولسوالی چخلی کنی پاکستان تا مخ که هم چارواکو سفرون کری بو حکومه نتیجه ندور کری، راتلون که سفرون هم ده مخکنوی سفرونو پشان به نتیجه دی. وصف مرشو اردون که تا ده تلیفون لالاری
بفرماین. رادیو آزادی است.
السلام علیکم سران صاحب، تاسو د رادیو ټول کارکون کوم کوم تاسو مرخه سلامونه او مشکلی قبول کړئ.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زما څخه د بغ د خبرې وکړه او د دم کوم خبرې وکړه، زما خپل د خبرې او خدما خپل څخه نظر دار اذران چې پاکستان ته د روسیا هم په افغانستان باندې خپل ساتیر نو تر هغه وخت ته تر څو چې هغه سماتون کې جواب ورنکړل شي چې کوم څه دا چې په واور واور نور هم تکرار شي کچې پلاوی ورته کله پلاوی ورته حتی چې خپل اشرف غنی ورې سینې هم بغاته ورنکړي، نو خپل څخه نظر دار کې غواړي د افغانستان حکومت د وخت لپاره ځان پاره کوي نو د دې سره د خپل کار برابر کې د جنگ د لارې اکی چیرې د وطن کې
صحیح من نه چی نظر مترگن کو.
شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیو آزادی است.
سلام
علیکم. سلام
سلامت
خوش اومدید، سلام
خاطر مرحبا.
مهرباني زبایر ما دی پاکستان سره ډیره زیاتې خبرې وشوې، د پاکستان سره د مونږ خبرې هیڅ معنی نه لري او د پاکستان سره د مونږ هر کوم مدینه کوم خیر چې مونږ ترڅو زبایر کوم د سرځایو د مو د دې په حال کې مونږ لري چې دوی کې مونږ تاسو ته مشکلات راځي، نو د دې نه مونږ وخت نه کوو د حیات نه چې د پاکستان سره د مونږ را دې کو دی هیڅ معنی نه لري او دا کار چې دا څه دی سره موږ هر څه ختم کوو بس بالکل یوازي یوازي ځان ته لاره غره کوو، د هغې نه دا څنګه چې دا خپل تکلیف نه کوي دا چې موږ کار وسه دې ما نن دې دې سره یې څه نه دی ونه
درست. ډیره مننه چې نظر مو څرګند کو.
تشکر. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیو آزادی است. بله بله، تماس شما برقرار شده.
و علیکم السلام.
سلام علیکم، قبول که بجنه جراغ و جور باش محمد ولی پریاز من علمان سخر.
سلامت و سیمی ربانی.
سروان صاحب، پاکستان ایس کل اخبر تو کلو وادو سر آمان نده کرده که خیلی وادیوی که شاید او چه ده پر یونی ده پر دی که کار ونی که بیا هم دیگه پنده کارو سخلاص ناخی نسما ده بغان دولت ده طولو هغه چارواکو سره دغه هیله ده چې کوم مسولیت زه ورسپارل شوی دی چې دوی په ښه دقیقه توګه هغه مسولیت ته غاړې ته واړي چې دشمن چې بیا شاته افغانانو دوی پیغور کړي او پاکستان ته دې هر جواب په کلکه ورکړي او زما ټول هغه مجاهدینو وروڼو سم دغه پیغام چې خپل د حکومت سره څنګ پر څنګ خپل پر پل د خپل پر خاوره د پاکستان ته جنګېږي.
صحیح، بل اوریدونکی هم شته.
بله بفرمایین.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو استاد رادیو ټول امکانات ته په دې کې له شرمونه ډاله کوم.
سلامت اوسئ.
نو نور رحمان رحمانی مله نمرار ولایت مشر نیو خاطر چې نه دغه کمپلا وچ افغانستان پاکستان تر روان دي
خدای دې وکړي چې دغه خبرې مثبت نتیجه ورکړي. خو نور افغانان ځان نه ستړي شوي دي، خو بیا هم پاکستان موږ نه پرېږدي چې آرام هم نه پرېږدي. هر ځلې زموږ په خاوره باندې دوی تېری کړی دی، او همداسې شل ځلې دي په افغانستان خاوره باندې همداسې افغانان یې ځورولي. خو بیا هم که چېرته دغه خبرې نتیجه ورکړي، نو افغانان مجبور دي چې بل مقابل ته ځواب ورکړي. او لکه دغه تېره موده چې په تورخم کې کومه شخړه راغله او رامنځته شوه، دواړه طرفه پښتانه دي، کنر دي او کفر دي، یو پښتانه دي ضربې مونږ ته رسېږي. خو بیا هم هېڅکله پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې دې ټول افغانان سره ژوند وکړي. خو ښه خبره دا ده چې اول دغه کمی مساله چې د خبرو له لارې نه حل شي، خو بیا هم د خبرو له لارې نه حل کېږي. افغانان مجبور دي چې لکه دغه کومه شي اقدام چې وکړو، بیا هم همداسې په اقدام لاس پورې کړي.
سلامت اوسئ، مننه.
تشکر از شما شنونده دیگر. هم روی خط تلفن داریم که تماس گرفتن. بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ خیر؟
سلامت اوسئ، مهربانی کوی صاحب.
آزادی رجتول اوریدم، سلامونه و اندار سلام. من وخت دا چې دا د پاکستان د افغانستان جنگ شدی، دا د افغانانو په ګټه خو نه دی، ځکه چې افغانان دا دېرش کاله جنګونه کړي، څه ګټه ځینې وړې. دا باید چې د خبرو دغه مشکل
بله صاحب، مننه چې تلیفون مو وکړو، نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم شته.
بله السلام علیکم. سلام 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 سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام
مننه. سره نه زه خو دا د پاکستان څخه څه څه نه کوم، راځم تاسو ته جواب ورکړم چې هغه ماته له وکړه زه خو څه نه یم، او کله چې مون پر نه سو کرانه وته نه نه کې به دي چې او ول بیا د دې چې د پاکستان په شان د پښتو فیسبوک او په داسې نه او ټول نه زمي دی باندې چې ځل کې د افغانان د میټریډ شوزو د پرلو نادي ناسي د خلکو په ناران میدان کې راځي، چې غیرت په شه د میدان کې راځي، د ناران په راځي چې خپل ورزم زه نه پاتم د ساده سره جنګوم. ساده نو بس د غیرت د راو د ځنګل نه کې د شوم څه په لو نادي د ځنګل نه کې غیرت په شه د نه دی بار د باندې راوځي.
درست مننه چې
ته نو ورنه په خپل ځو په کړې سره په ساده روان جنګوم
د راوی دي د دې ساده نه ایتکړې د دې مېرمن زما یې بندي. درست مننه، سلامته اوسې چې ټلیفون مو کو بل اردن کله روزن معرفي کو.
مننه د کلمې لیس کار ته د لیس کار ته چې موږ جنګ یو یا په خواغه د فولې خبرې بیا دا خبرې سره شو نه دا څو نه لوزي په خوانه نو دی وکړ دا چې بل څه خو نو مننه دی بیا ونه یو کوم خبره ده مننه دی.
درست، یعنی تاسی هم برته خوشبینانه است. سیش
شنونده دیگری هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای فروغ، بر شما هم قرار شنونده عزیز شما
تشکر. سلام به شما هم.
شما جور باشین کار شما دیگه زهوش از تخار مزنگی وقت شما شدم چون که دستان فرمیدن از اکنم آیتا بسیار با پاکستان رفتن، هیچ کدام دستاور مثبتی نداشته. پاکستان چند بار به حساب دیدم بسیار خسته شده، یک طریق ملا منصور در اونجا کشته شد، بسیار سلخات سرش ماتم باره. از دیگه طرف پاکستان یا بند سلما و دیگه همسلم دیگه خدمات های عمل منصفی با مردم افغانستان انجام داد، در پاکستان خانیج ماتم و غم هندو میباره. دیگه پاکستانی دوستی های هندوستان دیده ایلا بنده چی کده نمیتونه مردمی دیگونه این مره به این وان میپوشه. این حیات باید ایز بخنه را باید اگر میشه دیگه، اگر از طریق کدام چیزی بین الملل کدام طریق میشه باشه ننشه دیگه، باید رای ما حق رای ما جنگ دوات. ما قسمی که خودم میگم یک معلول هستم، باید از جان این وطن یزدی خود دفاع کنم. قسمی که شهر مردان ما رو دو جرفتن میگورن و برای جانوران دلخوران میجنگن، باید ما هر کدام رو باید برای از جانوار رو بجنگن.
قاری صاحب، فعلا تصمیم گرفته شده که یک هیئت حکومت افغانستان بالاخره فردا راهی اسلام آباد شود. حالا خواست شما از این هیئت چی است که کدام مسائل و چگونه مطرح بکند با جانب پاکستان؟
ستار جان یعنیس، ای آیت میره، ای آیت بیشاره میره، برای از این گب نیستن دروغ میگن. ما از این آیت کدام چیزی ندارم که کدام دستاورد مثبتی ما مردمی از این بیشاره ای ما بیاره. بازم نمو زبانه نمو کندن در روز بود با نمو گوتخ نمو سرکس نم درگی ای کدام گفتی نیست گپوی مفتز بای گپو مایی وقت خوش نکنیم مردمی از خونستان همه گپ خودش میفهمه، همه پیر جوان همه ای فهمه ده گپه.
با تشکر از شما. ساعت 8:53 دقیقه صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را میتوانید از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است، میکروفون شما.
سلام
علیکم. سلام به شما هم.
بخیر هستین، ساعت شما خوب است؟
تشکر، بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
سلامت، از ولایت قندهار به تماس شدم، محمد شریف هستم. اما درباره مرد تورخم، چرا کلترای ما و شما چند سال میشه؟ به خدا هر کلتری خبر هستم 80 سال 90 سال عمر داره، چرا این مرد معلوم نمی کنم که این خاک تا کجا از افغانستان است، تا کجا از پاکستان است، تا چی وقتی بدبختی باشه، تا چی وقتی جنگا باشه، چرا این کلترا به این متوجه نمیشن؟
نظر شما در مورد سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان چی است؟
سفر ما این است که باید بشینم ما و شما همسایه هستیم، جنگ کار خوب نیست، ما و شما ضروریت داریم از این کشور به کشور دیگه، باز دولت اسلامی هم هست، نمیشه که با جنگ و سلاح و مهمات. حالا دیروز پرست سال و 3 نفر ما کشتار داد.
بله، تشکر از تماس شما. ای شنونده ما طرفدار گفتگو با جانب پاکستان بود، یعنی خواهان این بود که از طریق دیپلماسی و صحبت تنش‌های سرحدی میان دو کشور حل و فصل شود.
فکر کنم چه بیا هم دی پیغامونو نوبت چه بله. ویل بلو
تعداد زیادی از شنونده های ما از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه روان کردن و نظریات خود را در این پیام هایشان مطرح کردن. شنونده ما به نام نصرالله عمرزی از ولسوالی در قد ولایت تخار در پیامش نوشته است که جنگ به نفع هیچ کشور نیست و تنش های سرحدی میان دو کشور باید از طریق گفتگو حل و فصل شود. به همین ترتیب اسماعیل سمسور از شهر قلات مرکز ولایت زابل نوشته است که مشکل ایجاد شده در تورخم باید از طریق گفتگو حل شود.
میدان ورده لجرلیز ولسوالی سخه، البته در مساخیل و لسیمی سخه، هزبالا لیکلی و بشکه چی در سیاسی لاری سخه در مسئله حل کیجه. خوب پاکستان تل دروغ ویلی دی او پخپلی خبری عمل نده کرد. بل اوریدون که حاجی موسا کلیم لیکلی و که پاکستان مخترازی او کشات چندان پروام مشته نلری زکه چی مش جنگ تا تیاریو. اسماعیل سمسور لزابل مرکز کلات نلیکلی وی د تورخم ستونزی پا خبرو حل کریشی خوب باید د سوک جواب پا سوک ورکو، نور افغانان د پاکستان تیره نشی منلی. شفی جان زدران لخوست لنادر شاکوت ولسوالی زخلی کلی کشرخ لپسوک سمیجی نو دی جنگ طرف داری کرده. بلاوردون که اطاولا افغان لکندهار لکلی وی پاکستان پسامنه پویجی ز لاشرف غنی نگوارم چی ده پاکستان پوراندی جنگ شروع کری. همدار از احمد لکندهار لکلی حق کسان چی ده جنگ شعارونو برکوی حق دی امتحان سی چی ده جنگ پر میدان خو بیا وزی کنه وزی. وسیولا عبدالرحیمزی لیکلی وی پاکستان زموږ د سر و مال او د خاورې دښمن دی، زه له اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې د پاکستان پر ضد هند ته مخه کړي. همداراز بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، د هلمند ولایت ټول طالبان هم ورته تیار دي خو د افغانستان عسکر دي وار مخکې کړي.
سیف الدین سیلاب از ولایت تخار در پیامش نوشته است که این تنش ها باید از رای صلح حل شود نه از طریق جنگ. یک شنونده دیگر ما به نام بسم الله عزیزی از بغلان نوشته است که پاکستان بار اولش نیست که بالای افغانستان تعرض می کند. اگر افغانستان یک مرتبه جواب دندان شکن دهد، پاکستان دیگر چنین کار را نخواهد کرد.
حبیب منگل هلمند لیکلی وی پاکستان پس همانه پویشه نو باید خاشماتون که زواب برکرشی. او نادیا میوان لزابل لیکی ولس مشر کرزای نولز زلی پاکستان تا ده خبرو لپر لار خو نتیجه ترلاسه نکره، باید وسنه دولت هم پدیو پویشی. او روستای پیغام دی غلام سرور نبیزاده ده دیوی چه خبری دیوشی خو که چرته خبرو نتیجه ور نکړه به دې جنگ وشي.
و عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته است که گفتگو فایده ندارد به خاطر که مشکل ما دائمی است و با پاکستان نباید گفتگو بحث صورت گیرد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. در دقایق پایانی نیمه اول برنامه مایکروفون شما قرار داریم.
یو تلفن اخسته شو. بله. البته که لند خبری و که مهربانی و که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو.
سلام علیکم سروان صاحب تاته اونه این صاحب تواریدون کل سلام وایم
سلامت وسه
زه فکر کوم پاکستان مون داوري یعنی څنګه دا تلوي کول شي زو کې غوڅوک داسي مو مقابل شو نه درې دا خپل ورس پرد مخبله په مخته کوله خو دوانه مو قدغه مقاومت چاونه کاوه خو یو ځای فکر کوم دا ورڅګ لدارې دې ما طبيعت یو څه تاواني خاري ځکه چې هغه باید راغلي وای دی باید مقاومت کړی وای هغه باید راغلي وای او دینه وای ورغلي او د دروازې څنګه بار بار دینه وای کړی ځکه خلاص چې کته مالی تاوان دی وای خبره نه ودا باید د دې لپاره کوي و چې دوی ورته باید مکمل دا ټوب مکمل توګه څه سوم دا مشکل سره حل کړي دی تر هم په مکمل توګه چې اخلاص کې او سره حل کړي نو به موږ دې جنگ جګړو لږه مشکل سره حل کړي نه دی تر هم باندې مشکل حل کړي نه ما ده نه
یعنی څه ډول ور سره حل کړي
چې ټول مکمل دروازه مکمل سره حل کړي حل شي کنه یو تر هم دروازه نه مکمل سره حل شي بلې نه باید راوته چې مکمل سره حل سره حل شي نو مکمل اصلي سره حل کوم چې هغه سره معلومه شي
صحیح. ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی چې تر دې شی به پوری خپل نظرونه یا د ټلیفون او یا هم د سکایپ او یا هم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیري لاري سرګان کړل. په همدې موضوع له خبرونو وروسته بیا هم ستاسو نظرونو ته منتظر یو. هله ده چې له خبرونو وروسته به بیا هم ټلیفون راوکی او یا به هم د افغان بیسیم داتا سواتل شمیري لاري اس ام اس راوکی.